د ازادۍ رادیوي مجله
زتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ ومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم پروانه خبرونه کې استاد عبدالواسع همدرد په افغانستان کې د انزورګری د نن او پرون په باره کې راته غږیږي.
موږ یو مکتب لرو په هنر کې وایي فیوچریزم، تاسې آیندګرای است، غواړي چې یو شی کار کوي چې لس کاله بعد نتیجه ورکړي.
په کابل کې د پغمان د مشاعرې په باره کې مرکه، لنډ حکایت، یو افغاني فلم ته کتنه، که وخت و نور مطالب هم اورېدلی شئ. پیل له خبرونه کوو، همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
مشهوره پښتنه سندرغاړې زرڅانګه په یوه برید کې ټپي شوه. پر زرڅانګې هغه مهال برید وشو چې نوموړی له سوات څخه په نوښار کې خپل کلي ته ورسېده. زرڅانګه له ټپي کېدو وروسته روغتون ته یوړل شوه او ډاکترانو یې درملنه وکړه. ګڼو ادارو او مشهورو شخصیتونو پر زرڅانګې حمله غندلې او په دې پېښه یې له دې او د دې له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې. دا پغمان کلتوري جشن جوړ شو. دا جشن چې د پغمان په قصر کې جوړ شوی و، لومړی د کلتور د ودې په اړه پکې خبرې وشوې. له خبرو وروسته د اتڼ نوبت شو چې ګڼو ځوانانو پکې څڼې وغورځولې. ورپسې مشاعره وشوه او همداراز ممثلینو خپلې تمثیلي ټوټې وړاندې کړې. د پغمان په کلتوري جشن کې د دې پروګرامونو تر څنګ د سندرغاړو له ډلې فرشتې زرولی افغان، راشد احمد خان، نیاز فتح علی خان او شوکت سواتی هم خپلې سندرې ګډونوالو ته واورولې. په روانه خپرونه کې د دې جشن له یوه تنظیمونکي عماد الدین دوران سره مرکه هم اورېدلی شئ. د عینکو دکان د لرغونو اثارو د کیندنو پروژه په رسمي ډول د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته وسپارل شوه. د باختر آژانس د خبر له مخې په هغو مراسمو کې چې په همدې مناسبت د عینکو کان په ساحه کې جوړ شوی و، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري خبرې وکړې او ویل لرغونی آثار د یوه هیواد د ملي هویت او فرهنګ څرګندوی دي او یوازې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نه بلکې ټول ملت یې په ساتنه کې مسؤلیت لري. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست دغه راز وویل په پام کې ده چې په لوګر ولایت کې یو موزیم جوړ شي چې د دغو آثارو یوه برخه او هغه نور آثار چې د کیندنو له امله ترلاسه کیږي پکې وساتل شي. په پای کې د قانون او پټرولیم وزارت سلاکار سید امین هاشمی د دغه پروژې سندونه پوهان محمد رسول باوري ته وسپارل. د عینکو دکان د لرغونو ساحو څخه ترلاسه شوي آثار له دویمې تر اتمې میلادي پیړۍ پورې اړوند دي چې له دغو ساحو څخه څه د پاسه 2500 ترلاسه شوي آثار ملي موزیم ته لیږدول شوي دي.
ولسمشر ته لیک په نوم افغاني فلم په سویس کې لوړې جایزې ته کاندید شوی دی. زموږ همکار محمد حدیث پردیس دې فلم ته کتنه کړې. راته وایي چې د دې فلم سوژه څه ده او څه ځانګړنې لري.
سرایا زنی که به اعدام محکوم شده چند قبل رئیس جنایی یکی از ولایات در افغانستان بود.
این نامه را برای فرزندانم نوشتم.
د یوې داسې افغاني ښځې د ژوند تریخ داستان چې ژوند ورته د زهرو په ګوټ بدل شوی. د دې فلم نوم ولسمشر ته لیک دی. په دې فلم کې د سوریا په نوم د یوې مېرمنې ژوند انځور شوی چې عدالت غوښتنې لپاره مبارزه کوي خو د خپل ژوند د ملګري د بې باوریو په لومه کې نښلي. یو ځوان د سوریا انځور نقاشي کوي چې دا موضوع د سوریا او خاوند تر منځ په تاوتریخوالي اوړي او ان تر دې چې سوریا د خپل خاوند د قتل په جرم د زندان تورو تمبو شاتل بیږي چې بیا وروسته په زندان کې پر نشې توکو اخته کیږي.
او یک نقاشی بود، او یک عکس بود که ما گرفته بودم، واقعیت نداشتو.
بس من بفهمم که چی میگی.
د دې فلم مرکزی رول د هیواد مشهور هنرمند لینا عالم لوبولای. دغه فلم چې اوس په سویس کې د لوکارنو په جشن کې د اولین لوړ سینمایي فلم او یاد اوپیرا پرایمی ایوارد لپاره نومول شوی، لومړنی افغانی فلم دی چې په وی نړیوال ننداړې کې معتبر جایزې ته نومن شوی. دغه فلم جوړونکي رویا سادات په دې اړه وایي:
از لحاظ ساختار و پرداخت قصه و محتوا کار
هغه لسادات وایي د جوړښت او د قصې د محتوا اړخ د لومړنی او متفاوت کار کار دی چې په تیر کې نه دی شوی. که د فلم تخنیکی مسایل په پام کې ونیول شي نو لګښت یې لوړیږي. د کابورا پروډکشن او د رویا دوست فلم د خونې له لګښتونو پرته چې په پام کې نه دی نیول شوی، 150,000 ډالر لګښت پرې راغلی چې دا زما او زما د خاوند شخصي پانګونه ده او زما خاوند د دغه فلم کیسه هم لیکلی. د میرمن سعادت په خبره د لوکارنو د فلم جشن له وینس، کین او برلین له جشنواري وروسته د فلم لوی جشن دی چې له تاریخي اړخه خورا ډېر اهمیت لري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت له دې کبله چې ولسمشر ته د یو لیک په نوم فلم د لوړ فلم جایزې ته نومن شوی هرکلی کوي. د دغه وزارت وین صابر مومن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې برخه کې د هر ډول مرستې ژمنه وکړه.
هغه سوژې چې دلته په افغانستان کې واقعا چې د خلکو دردونو او رنځونو او د ستونزو لمن څخه ټاکل کېږي، دغه ډول سوژو باندې کار شوی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دا ډول فلمونو او د دا ډول کړنو ستاینه کوي.
د رویا سعادت په خبره دغه فلم د تصویر اخیستلو چارو یو نیم کال وخت ونیو او ټول په کابل کې ډک شوی. میرمن سعادت وایي دغه فلم جوړېدو ورته دا انګیزه او روحیه ورکړه چې باید په نشت امکاناتو هم د افغانستان سینما ژوندی وساتل شي، خو افغان حکومت ته هم پکار ده چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
افغان انځورګر عبدالواسع همدرد چې له شاوخوا 150 کلونو راهیسي انځورګري کوي او انځورګري یې له نورو نقاشانو متفاوته ده، وایي په افغانستان کې د هنر په برخه کې انقلابي حرکت ته اړتیا شته. هنر یو ځانګړی ماموریت لري او هنرمندانو ته باید دا زمینه مساعده شي چې دوی خپل اثار د هنر نننیو غوښتنو ته په پام سره وپنځوي. د ښاغلي همدرد سره مې مرکه کړې ده، پام ورته راړوم.
کوم مسیر چې ما تعقیب کړی دی نقاشي په حصه کې ډېره موده کېږي، ویلې مې دي فاکولتا بعد دغه ماسټري پروګرام.
استاد څو کاله وسوه چې نقاشي کوي؟
عمومي ټول ارسان دغه خبره کوي چې کوچنوال سم شروع کړي. ممکن ما هم دغه سیوروند درلودلی فاکولتي ته رالم، مخکې مې دغه سره مینه وه په نقاشي سره. بیا دلته نیک موضوعات اکاډمیکس وله، تاریخ موضوع من سره، د هنر د تاریخ په حصه کې معلومات وله، تمدن په حصه کې، شرق تمدن، غرب تمدن، دا ټول موضوعات، فلسفي موضوعات پکې راغلل. زه چې فکر کوم ممکن شل په زوج د اشکاله.
استاد تاسو د هنر د تاریخ خبره وکړه، د هنر او د فلسفې خبره مو وکړه، دا چې هنر څنګه راغلی د دلته دا خبره مو وکړه. په مجموع کې که د افغانستان د هنر په حیثه کې خبره راته وکړه، زموږ هنرمندان لکه د نورې دنیا هنرمندان چې دي، هغوی هر وخت د دوی هنر په مجموع کې نه تنها نقاشي، سینما، تیاتر، شعر، ناول، کیسې، د یو پروګرام له مخې بدلیږي، مکتبونه پکې ایجادیږي، شعوري دی نغواړي چې هغه بدل را بدل کړي. په افغانستان کې په مجموع کې دا تعامل څنګه ده؟
خوشحال، دلته خو یو انقلابي حرکت ضرورت شته. تاسو په تاریخ کې ویلي چې بعد قرون وسطی چې هلته ظلم او استبداد او مذهب حاکمیت درلودل، بالغ روسان سراغي ډېر موضوعات د هنر په حصه کې رامخته سوله چې خپل مجموع کې هنري فلسفه یعنی علوم او څنګ ته رالل او فعالیت شروع شو. او بالاخره دوی ثابته کړله چې موږ نوي خلک یو، نوي مفکورې لرو، غواړو چې یو تحول ایجاد کړو. د هنر د ماموریت په حصه کې چې څنګه به ماموریت ولري، څه تحول به په ټولنه کې راولي، دوی ټول موضوعات شعوري او آګاهانه وه. یعنی یوازې دوی په دې اکتفا ونه کړه چې ګویا یو نظامی سړی، یو حکومت، یو نظام تحول راوستلی سي. دوی د فرهنګ په حصه کې یعنی یو فرهنګي انقلاب هم درلود دې وڅنګ. نو بنان د دوی وخت چې د یو کار شروع هغه سیاګاهانه تبن الته تغییر راتللی سي. نو بنان هر حرکت چې هغه شعوري او آگاهانه وي بالاخره هغه اثر گذاری پر ټولنه باندې. افغانستان ته څنګه راغلی دی هنر؟ ممکن تر یو حده پورې ماته معلومي، ځینې استادان تللي دي، بورسونه یې اخیستي دي په هغه وخت کې چې ممکن زه په هغه وخت ډېر به کوچنی وم. هغه هنر هم په سنتي شکل سره راغلی دی، ولو چې زموږ استاد تللي ماسټري راوړی دي. دلته داغه افکار نه دی تطبیق سوی دلته د فکر موضوع ده نقاشی هم شعر ده وخت څوک شعر لیکي او بل سره وای څه احساس ورکی مخاطب ته نو بینان دغه سیو فرهنګي حرکت ته نه دی سوی یو آرتست نه سی کولای چې په ټولنه کې تغییر راولي نو بینان هر حرکت د ځان ځینې خاص شرایط غواړي او که ونه غواړي هم په یو فرد سره د حرکت آخر ته نه رسېږي اثر ګذار.
استاده زه ستاسو له خبرو نه داسې پوه شوم چې په صنعتي شکل سره یوه نقاشي دلته موجوده وه او بیا ځینې استادان ولاړو له ملکه بهر او هغوی نوې شیوې د ځانه سره راوړې خو نه منل شوې.
ښه داسې هم نه دی چې نه منل کېږي، منل کیږي، ظاهرا منل کیږي، اما هغه شی نسی درکولی چې هغه استاد دا کار یې کړی دی، د کار ممکن څه مفاهیم ولري، دا به په جرمني کې یا په روسیه کې به څه تعریف لري، دلته څنګه تعریف موندلی شي. دلته نو اذهان نه دی ورته آماده، فکرونه نه دی ورته آماده. نقاشي خو په مجموع کې ټوله دا څو هنر چې دی، یو د تیاتر په حصه کې یو وخت موږ تیاتر درلودی څنګه چې ما اورېدلې دي، دا ډرامو په حصه کې ژباړل کېدې، ترجمه کېدې، ټوله داستانونه د شکسپیر او داسې نور خلک. خو د نقاشۍ په حصه کې زه فکر کوم چې نسبت و پخوا وختو ته، چون چې اوس ځینې امکانات میسر شوي دي، علاقمندانو ته دوی کتابونه ډېر شوي دي، انټرنیټ سره دوی یا د اخل یو شی چې دوی به نه مني، د دوی د ذهن به سره سم شی نه، یو ابسترکت نقاشي درست دی، بلاخره دوی یا د اخل دغه شی ته توجه کوي، وایي ای چی است دغه خپل هم یو حرکت دی چې دوی خبره کوي چې دا څه شی دی.
کومه دودیزه نقاشي چې په افغانستان کې موجوده و، د دې په حصه کې راته ووایاستئ چې دا څه ډول یو نقاشي وه؟
په دودیز شکل سره چې کله موږ دا خبره کوو، دلته هغه فضا کوم چې باید اکاډمیک مدرسه وي وای، یعنی موږ څنګه د یورپ آرتستان افکار دلته په ټولنه کې پیاده کړو، چې دوی خپل ټوله خپل د کار په حصه کې، خپل د افکارو په حصه کې دومره هلته د دوی کار ارجحیت یې درلودی او بلاخره اثر گذار وو. نو دلته اساس خبره چې داسې سنتي کارونه کوي عموما خپل، یعنی یو بوس کښې څو پلا تکراري کار، کوڅې کاري، چادریدار کاري، دا هم یو علت لري. علت یې دا دی چې ممکن یو نقاش تشویق سوی، د دې یو رسم خرڅ سوی چا اخیستی، نه د بیا واده رکېږي دغه بلفله د مکرر دغه کار کوي، نو دا دغسې پاته سوی دی. د دې مخاطب بزنس کوي، وای دا زه غواړم چې د افغانستان یو کوڅه چې زه تللی یم دلته زما وظیفه و، زه د خپل په اصطلاح څو کاله چې ما دلته زما وظیفه و ما کار کړی، زه دا نور دوستان ته ورو پېژنم چې افغانستان داسې کوڅې لري، اما دلته د خپله د هنر یا د مجموع کې د هنر ماموریت څه شی دی؟
او دا مهم بحث ده استاد، از مام زلو چه هم دا راته او هسته چه کچه خوب دا یو چه سلیقه دا یو چه زوق بایی اقا با اخلی، خو دا اونر ماموریت چه دا دا دینا لوار ده پدی سکی راته او هسته چه زمو اونرمندان پا مجموع که چونی متحده دی دا اونر ماموریت ده
دوی دا چه یو نفر مثلا یو کار انتخابی دا ټول نور د کوم ذوق چې دی، د ورزش په حصه کې، د سفر په حصه کې، د شاغه سلو په حصه کې، د ښه تفریح په حصه کې، نو دا ټول کارو در سوري لاندې راولي. دوی ظاهرا په دغه کار لګیا دي، مصروف دي، اما دا چې دا دوی څنګه خلک دي، دا ودې ته نیاز ده چې دوی دا نور زموږ کوم چې وزارت اطلاعات و فرهنګ دی، نه دوی یو وخت داسې صحنې سره نه مواجه کېږي چې کویا موږ نقاشان لرو، څنګه نقاشان لري، څنګه کار کوي، د دوی وظیفه څه شی ده؟ صرف فرهنګ تاسو کولای شئ د کتاب دریا هم خلکو ته وروپېژني، څو سطر لیکي او یو دوه حرکت په پنسل سره، ته یو مثلا هنر د اسلامي تاسو د تیموریان د وخت څخه خلکو ته وښکاره کولای شئ قسمت، اما خپله نقاشي تحرک ایجادوي. که تاسو سل نفر نقاش لري، که چیرې 2000 سیلابه شي، یعنی تاسو خلکو ته خوشیانه ورکولای شئ، تاسو خلکو ته مبتزل مسایل څه دې خطر بللای شي، اده خل تاسو یو نفر 2 ساعت یا 1 ساعت د خپل تابلو تر متوجه کولای شي. نو بنان هر هنر باید تاسو اثر گذار اوسي. نو دلته پرابلم دا دی چې دوی نیاز لري کارګاو ته، دوی نیاز لري مواد ته، دوی نیاز لري تشویق ته. دا یو حتمي شی دی. نو که چیرې موږ مخاطب ونه لرو او زموږ مخاطب آگاه نه وي، موږ خپل دا هنر خو موږ یو مکتب لرو په هنر کې، وایي فیوچریزم، تاسې آیندګرا یاست، غواړي چې یو شی کار کوي چې لس کاله بعد نتیجه ورکړي. هغه خلک یو دلته نفر پیدا شي وای چې هو دا د شفه کړ دی، دلته د فکر موضوع هغه اثر کولای شي لس کاله بعد یو انقلاب رامنځته کړي، یو فرهنګي انقلاب او بحثونه رامنځته شي. نو دلته دی وخت چې بحث رامنځته کیږي هغه به شاخه لري، هغه کیدای شي چې فلسفي بود ولري، کیدای شي چې تاریخ پیسې کې موضوعات دي، کیدای شي چې د افرادو پیسې کې، داسې نه مختصریږي په یو چوکاټ باندې. اوس ګوره موږ او تاسې یو مونالیزه په ټوله دنیا کې د تکثیر دی، په هغه کې څه اصرار او څنګه کار شوی دی، آرتست څه غوښتي تر اوسه تر بحث لاندې دی، یا د وانګو کا اثار ته سوچ دی ژوندی چا د اثر نه اخیستی اوس ولې بحث برانګیز شوی دی. نو بنان څنګه چې کرکټ یو شور هیجان راوستلی شي یو ټولنه کې چې ورزش دی، نو هنر هم کولی شي دا کار وکړي.
استاد زما د په کابل کې یو شمیر نقاشان دی، د دوی سره مې رابطه سته دي. په تیرو کلونو کې مې د دوی آثار کتلي دي. زموږ هنرمندان ډیر نه دي بدل شوي. ما مخکې هم دا خبره وکړه، تاسو هم په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه، په نوره دنیا کې چې ده دوی له هنر سره شعوري چلند کوي او مکتبونه یې هم چې رامنځته کیږي شعوري. په افغانستان کې چې ده یو خو دوی په مجموع کې ټول چې دي د هغو مکتبونو نه متاثره دي، او بیا دغه تاثر هم د محدودو څو مکتبونو ده چپ خوا رایج وو او کلونه کلونه په اروپا او په نورو ملکونو کې کار ور باندې سوی ده، هغه رایج مکتبونه دي. خو نوی تغییرات عادي عقل زه درته ویلی سم استاد، چې په دې تیرو دریو سوو کلونو کې چې د هنر په حصه کې کوم تغییرات راغلي دي، موږ په ټولنه کې زموږ نقاشانو نه دي جذب کړي دغه، او دوی او عام خلک تقریبا یو ډول چلند ورسره لري. څه تغییرات وینه په د هنر په برخه کې تاسو چې یو عمر مو د هنرونو په پانځي کې تیر کړو؟
دلته زه داسې فکر کوم چې یو د ټولو جغرافیاوي چې کوم دي، سیاسي جغرافیاوي جغرافیاوي، دا ټوله یو د بل د تمدن څخه متاثر. که چیرې موږ داسې حساب ولرو چې په ایران کې جنگ دی، دلته به موږ نه آرام یو. درست دی دا چې دلته ولې کار نه دی سوی، فکر کوم دا ځینې په نظامو پورې به اړه لري، زموږ په تاریخ پورې به اړه لري، دا چې څنګه دلته راغلی دی، څنګه نه دی راغلی، تر یو حده چې زه معلومات لرم. دا خپله د هنرونو پانځه وخت چې ایجاد شو د حیدرزاد په وختو کې، ممکن دا یو حرکت و اما کفایت یې نه کوله. ممکن په نصاب کې په کروکولم کې تغییرات راغلي وای چې ندی راغلی، نو بنان دا غرای چې تر دا اوسه پر موږ اخته یو، دا زموږ کوم درسونه چې دی ممکن دومره دلچسپ نه وي. دا اوس تاسو ګورئ چې په دغه څو دولسیزه کې چې دلته په افغانستان کې تحول راغلی دی، دا خپله د فیشن او موډ فرهنګ راتلل دی خواته، و څنګه ته نور ډیر حرکتونه ځوانان چې د تجارت پیسې کې دغسې یو حالت، یا به افغانستان انتظار یې درلود، یا به دوی خوښه غوښته، دوی خواسته دغه و چې دوی دلته دغسې یو شرایط رامنځته کړي. بنان هر حرکت چې دلته راځي، دا خو وڅنګ ته حامی غواړي، دا د ځان یو برنامه غواړي، او دا باید حمایه سي، دا باید تقویه سي. وڅنګ زه یو سفر ما درلود ایران ته، لاړم د دوی خانه د هنرمندانو ما وکړه، ټول شرایط ورته مساعد. اوس موږ یو آرټست په یو قسمت د شهر کې، چې بل آرټست په بل قسمت د شهر کې دی، نو سره لیدلی نه شو، افکار نه سره شریکولای. نو دلته یملی کې دا هنر موضوع مادي باندې ځان ته خپل کړی دی، چې زه به د خپل رسم خرڅوم هغه به شارټیست، او دلته دا ما ته ارجیت لري چې زه اول به د خپل تابلو خرڅوم، افغانستان نو زه څه کوم، وطن نو زه څه کوم. نو بنان تاسو څنګه چې رسام کولای شئ په یو کتاب کې، په یو کتاب کې د ځینې رسمونه د کوچنیاتو معرفي کوي، ګل استوي، بهار استوي، خزان است، دا د یو نقاش کار دی. نو بنان دی په لوړو شاخو کې دا کار کول، درستی فرنګي فعالیتونه کولای شي، دوی ول حرکتونه دوی ولري. نو بنان زه په دې اخیده تر دا اوسه پر چې په دې حالت کې پاتې شوی، یو عامل خو دا دی چې دلته جنگ وو، چې جنگ خپل ټول نور موضوعات تر سوری لاندې نیسي. یو نیم آرټستان به خپل روزمره ژوند پیسې کې به محتاجی چې د دې کم رسم خرچ ولاړ شي. بلال هغه شور د شریعتي خبر ده وای هنر هغه وخت هنر نه دی چې په انتظار د موعودی یعنی چې په وعده کار شي. نو چې وخت چې موږ شی په وعده کار وکړو بیا هنر نسو. هنر ممکن نور ځان ته خاص حرکتونه ولري. نو بنان تر اوسه پورې داسې پاته سوی دي او بیا هم نسبت و پخوا ته حرکتونه ډېر سوي دي، کورسونه ایجاد سوي دي، اما ظاهرن حرکتونه ظاهرن ښکاري، دلته عمق نه لري، ریشه نه لري. یو نفر یو کار کوي نه پوهېږي دا کار یې و کم مکتب تللی مره یو ځینې لاس اچي موډرن کار وکړه، ځینې ریالیسټیک کار کوه، موډرن کار کوه. دا ممکن موږ هم ځینې تکلیفونه یا خودخواهیانې ولرو چې زه به څو بودي نفر معرفي سم، اما دا خو فکر کوم چې په ظاهره سره دا کار نه کېږي. دا د فکر موضوع ده. که چیرې ته کولی شې چې یو شعر په نقاشي تبدیل کړې نو ته آرټیست. زه دغه دماغ ونه لرم چې داسې یو شعر ولیکم، اما د اقل تصویر ورکولی شم، خط به تصویر تبدیلوم. نو دلته چې یو شی معنی پیدا کړي، نو شی چې معنی پیدا کړي هغه بیا اثر گذاري پر ټولنه باندې ډېری.
استاده، زه چې تمایلات ګورم د نقاشانو په مجموع کې په دنیا کې، نن سبا هغه کار چې تمره کوي دوی هغو کار ته ډېر زړه نه ښه کوي، یعنی هغې خواته تمایل کم شوی. دوی وایي هنر دا ده چې سړی متفاوت دید او په نهایت کې خپل رواني کیفیتونه چې دی لري د یوې لحظې له تعثره وروسته هغه انځوروي. زموږ نقاشان چې دی له دغه شي سره یې هېڅ رابطه نسته. ده ما اکثریت لیدلی دی دوی ناست دي اوس هم، اما لکه تاسو چې وویل د کوڅې انځور ده، د یو ګل انځور ده، د یو مرغه انځور ده، دا کارونه کوي. او یو غر مری پیدا کړی، یو تاریخي شی پیدا کړی. په دنیا کې دا قصه نوره ختمه شوې ده. دوی په مجموع کې هغه رواني مسایلو ته ډېره توجه کوي.
دلته داسې چې دا په دې وابسته دی چې تاسو په څنګه ټولنه کې ژوند کوئ. که داسې چې تاسو یو محروم شخص یاست او افراد نور هم دغسې محروم خلک دي، ټولنه محرومه ده، ټول موضوعات ټول عمر یې په بدبختیانو تیر شوي دي، نو هغه دلته یو شی د انسان په فکر کې راګرځي. که چیرې زما نس وژی دي زه باید ډوډۍ پرې. دا نور اشخاص چې اوس موږ د دوی پیرو یو، د دوی د مکتبو څخه استفاده کوو، دوی واقعا عشق یې درلودله او دوی هغه جبر چې پر دوی باندې تپل شوي وه، دوی په واقعیت سره انقلاب رامنځته کړله د هنر په حصه کې. نو موږ د هغو د برکته لګیا یو نیم کار کوو. اما دلته یو شی دی، تاسو به ټکنیک زده کوئ، تاسو به یو مکتب درکوئ، تاسو به نور تاریخ د هنر به وایاست، اما مهم و څنګ ته د دې کارو اصلي خبره دا ده چې تاسو څنګه شخص یاست. دا ستاسو
فطرت څه ده؟
دا ستاسو فطرت څه ده؟ او دا ستاسو شور و هیجان کاذب دی که یا دا ستاسو دوست ستاسو سره دی؟ فرض مثال مستی ټوله خلک خوري، ما څنګه مستی خوري؟ کم اوبه مستی، غوړ مستی، درستی دبزه مستی، د نور د غوا دلته داسې د نقاشي داسې نه ده. موږ د شا مخنوس نیولی چې تاسې دا کار مه کوئ، کوي د یو ذوق د خاطر. بلان ذوق بیا د بل تعریف لري ځان. اوس چې موږ وایو چې اکسپرسیونیزم یا امپرشنیزم ورته وایو، مثلا وایي شور و هیجان اکسپرسیونیزم ته، کم شور و هیجان چې ستا دننه شور و هیجان او یو بل جرقه باعث د دې شور و هیجان سي، یعنی مخاطب هم نو چې دا دوه شیان سره یو سي هلته یو حرکت راتللی سي، آګاهانه حرکت. دا مهمه نه ده چې تاسو یو شی په لاس کاروئ په پرسې کاروئ، دا د فکر موضوع. رنګ هم یو وسیله ده. هو، ځینې شیان په نقاشي کې شته چې خپل تاداب دي، ښه ډراینګ به لري، لاس به د برسه سره اشنا یې، انالایز به د رنګو لري، رنګونه به تجزیه کولی سي، کم ګرم رنګونه دي، کم سړه رنګونه دي. دا په مجموع کې دا خبرې شته. د شیانو ته اکاډمیک بڼه ورکو، درستی؟ اما ته چی شی؟ دا یو ابزار سواله. وقتی چی دا فکر موضوع رازی رنگ ممکن عام خلق اغا سور رنگ سور رنگ ببینی تی نبینی، نو دلتا دا چی دا ستا فکر ستا دید او دلتا کل کل تا فلسفیکی شی.
نو استاد دا استاد سواله خبرنا نظمه برداشت داو چه یو تعداد کسان دی دا مهارت لري چې هنر زده کی یاد کی، ان د یو کسب په توګه استفاده تر کولای شي، خو که فطرتا د یو هنرمند نه وي د یو چت اثر نه سي رامنځته کولای.
یو فطري موضوع دی، یو کسبي موضوع دی. وخت چې د کسب موضوع راسي هغه هنر نه سي کېدلی. هغه کسب یو شی چې کسبیږي لاس ته راځي هغه ډېر محدود دی، په هغه کې ایجادګري نه وي، په هغه کې پرمختګ نه وي، په هغه کې د فکر موضوع نه وي، په هغه کې بیان نه وي.
یعنی هنر خلاصه ده چې استاد نجاري نه ده.
نجاري نه ده، بالکل.
څومره نقاشان شته دي په کابل کې چې اوس فعالیت کوي؟
نقاشان شته، کار کوي، خو ممکن دیشو ته شل دیشو ته ورسیږي آرتستان.
تاسو خو له ډېره وخته په کابل کې اوسئ، پخوا په همدې شمېر کې و که ډېر و؟
ولا پخوا کم وه نسبت څومره اوس ډېر شوي دي. دا چې ما دیش وویل ممکن تر دې لا ډېرې اوس کار ته چارې سطح زه ولاړم. هلته نور دا ځوانان دوی په خپله کارګاوې ایستلي دي، هلته ځانونه مصرف کړي دي. در دې چې هېڅ نه وي دا فعلي حرکتونه هم ښه تمامېږي آینده ته انشاءالله.
کور مدان استاد،
تشکر ستاسو ډېر.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
وږمه راغلی او لنډ حکایت ورسره دی. دا وایي دا ځل مې د داسې نوکر نقل راوړی چې خلکو ته سادګۍ تر پام ورته، خو نوکر د دوی د اټکلونو خلاف خورا زیرک راخیژي. غوږ به شو وږمې ته.
د ایتالیا په فیرارا ښار کې یوه شتمن اصیلزاده دوکانداري کوله. دوکاندار د فورجینیو په نوم یو نوکر ساتلی و. چاخ او غوخن فورجینیو روغ نیتی سړی و، خو د عقل یې مزه نه وه. دوکاندار یې سادګۍ ته خوشاله و، ټوکې به یې ورپورې کولې. د دوکاندار دا عادت و چې د ګرمۍ په موسم کې یې تر غرمې وروسته دوکان بنده و. په پسکوټه کې به یې خوب کاوه. دغه وخت به د فورجینیو کار دا و چې له باداره مچان وشړي. ای په غرمه یو ډیر سپین سترګې مچ را پیدا شو چې له شړلو سره سم به بیا را پیدا شو. مچ نه د مچ شړونې پروا کوله، نه د فورجینیو د لاس غوڅولو. دم په دم یې د دوکاندار گنجی سر ته ځان رساوه. فورجینیو ډیر ورته په غوسه شو. په وروستي ځل چې مچ د دوکاندار په ټیک باندې ناستې ته ځان برابراوه، غوسه شوی فورجینیو د اوکلۍ د لاستې ګزار ورباندې وکړ. د اوکلۍ لاستې د زیړو و، دروند و، او کلا ګزار یې د دوکاندار د مړینې سبب شو. فورجینیو چې پوه شو چې قتل یې کړی دی او اوس به یې د قتل په جرم سر غوڅوي، د ځان د ژغورلو په فکر کې شو. اول یې دا غوره وبلله چې وتښتي، خو وروسته یې یو بل پلان جوړ کړ. د دوکاندار مړی یې په جوال کې واچاوه. د دوکان شاته یې په باغ کې چې له پسکوټې لاره ورغلې وه ښخ کړ. له دې ځایه د بادار د پسونو پنډغالې ته لاړ. یو لوی کرور مږې راویست، په کوی کې یې واچاوه. ماښام شو. د دوکاندار ښځه د مېړه راتګ ته منتظره وه، خو هغه راښکاره نه شو. ښځې ته سودا ورولبېده، په فورجینیو پسې ورغله. د مېړه ته پوسی ورنه وکړ. فورجینیو ورته وویل چې هیڅ معلومات نه لري. ښځه په مېړه پسې ډېره وګرځېده، خو پیدا یې نه کړ. آخر یې خپل خپلوان را وبلل چې مشوره سره وکړي. د دوی مشوره دا شوه چې په فورجینیو باندې دعوه وکړي. ښځه حاکم ته لاړه، عریضه یې وکړه. حاکم فورجینیو را وغوښت، بندې یې کړ، او چې هغه اقرار ونه کړ لختو ته یې واچاوه. دغه وخت فورجینیو وویل، زه به هر څه ووایم خو که مې ونه وهئ. حاکم ورسره ومنله، او عسکر یې ورسره کړل چې قاضي ته ورشي. هغه ته حال ووایي. فورجینیو د سرکار د تیرستلو لپاره خپله جوړه کړې کیسه قاضي ته وکړه. قاضي صاحب، پرون چې زه کوهي ته نږدې وم، یو ډیر جګ آواز له خوبه راویښ کړم، لکه ډیره لویه تیږه چې کوهي ته ورخته شوې وي. کوهي ته ورغلم، ور ومې کتل، اوبه کرارې وې، څراغکاره نه شول. له هغه ځایه کور ته ستون شوم، خو څاته د لوېدو آواز مې یو ځل بیا واورېد. اوس مې زړه راته وایي چې زما بادار کوهي ته تللی چې اوبه را وباسي، او هلته یې پښه خطا شوې کوهي ته لوېدلی دی. زما عرض دا دی چې که کسان دا سره واستوی کوهی ته ورشو زه به ورکوس شم او ټول حقیقت به معلوم شي. قاضی چې د جرم د حقیقت په معلومولو پسې ګرځېده سمدستي ورسره ومنله. کسان یې ورسره کړل ټول په جمع کوهی ته روان شول. دغه خبره چې نورو خلکو واورېده د سیمې په مشرانو او سپین ږیرو سربیره هسې وزګار کسان هم په لوی شمېر کې کوهی ته ورغلل. د دوکاندار میرمن هم ځان ورورساوه چې په حقیقت پوه شي. فورجینیو د کوهی په غاړه کمیس وایست، رسۍ یې تر ملا تاو کړه او کوهی ته ورکښته شو. هورې یې د لاس او پښو خوځول شروع کړل چې ګواکې په لټون بوخت دی. لکه څوک چې ډیر حیران شوی وي له لاندې چیغه کړه، ای زما د بادار ښځې، ای تا ته وایم ستا د میړه خو به ښکر نه وو، دلته خو مې یو شی موندلی دی چې ښکر لري. دې خبرې شاوخوا ته راټول کسان چې یو شمیر پکې لټېره ځوانان وو وخندول، او د دوکاندار میرمن خورا خوابتې شوه او شرم یې احساس کړ. قاضی چې د فورجینیو د لټون ننداره کوله یقیني راغی چې دغه سړی ډیر ساده او پاک سړی دی، په قتل کې لاس نه لري. نو امر یې وکړ چې فورجینیو دې خوشی شي. فورجینیو خوشی شو خو د دوکاندار هیڅ پته ونه لګېده. فورجینیو ته هر چا د کم عقل په سترګه کتل او د هیچا دې ته پام نه و چې په چا پورې موږ ملنډې وهو، موږ به د هغه د ملنډو یو.
تیره شنبه د پغمان په قصر کې د پغمان کلتوري جشن جوړ شو. دې جشن ته د افغانستان له مختلفو سیمو او پښتونخوا څخه ګڼ میلمانه بلل شوي وو. د جشن په پیل کې د کلتور او فرهنګ د ودې په اړه ویناوې وشوې، ورپسې مشاعره وشوه او سندرغاړو سندرې وبللې. کلتوري جشن چې د ماسپښین په 3 بجو پیل شوی وو د شپې تر 11 بجو یې دوام وموند. زموږ همکار همایون هیواد د دې جشن له یو جوړونکي اماد الدین دوران سره مرکه کړې. دا اورېدلو بلنه درکوم.
دوران صاحب، تیره شنبه په پغمان کې کلتوري جشن جوړ شوی و، تاسې چې خپل د دغه جشن له تنظیم کوونکو څخه وای، که دغه جشن په اړه راته ووایي چې څه پکې وو.
دغه جشن موږ هر کال په پغمان دولتي ماڼۍ کې نمانځو. د دغه جشن عمده برخې سږ کال 4-5 برخې وي. لومړنۍ برخې د فرهنګ په هغه اهمیت او ارزښت باندې د علماو د مشرانو خبرې اترې وي، چې په هغې کې ګڼې عالمانو خبرې وکړلې، د فرهنګ او د کلتور په ارزښت باندې خپلې ویناوې واورولې. دویمه برخه د اتن برخه وه چې زموږ د فرهنګ یو ډېر غني اړخ دی. دریمه برخه دلته د تیاتر او د تمثیلي پرچو برخه وه چې زموږ ممثلینو خپلې تمثیلي پرچې وړاندې کړلې. څلورمه برخه د زموږ د کلتوري جشن مشاعره وه چې ګڼو شاعرانو د هېواد وتلو نوموتو شاعرانو پکې شعرونه وویل. او پنځمه برخه هم د دغې جشن موسیقي وه چې بېلابېلو لکوزې خوانه چې کوم هنرمند راغلي وو، دلته زموږ کوم هنرمندان وو، هغوی پکې سندرې وویلې او خلقو له جشن نه خوند واخیست.
دغسې پروګرامونه د کلتور په وده کې څومره مؤثر تمامېدلی شي؟
دغسې پروګرامونه او جشنونه د کلتور لپاره او د فرهنګ لپاره ډېر زیات اړین دي، ځکه اړین دي چې تر څو پورې چې دغه ملت هغه کوم د فرهنګ په نوم باندې چې دوی ته څه وړاندې شوي دي او دوی ته په میراث چې کوم فرهنګ پاتې وو، تر څو چې هغه خپل اصلی فرهنگ ته دوی بیرته نوی ورستانه سوی او هغې ته یې وده او هغه یې ماډرن کړی نه وي، تر هغې پورې د دغسې غونډو د دغسې میلو د جشنونو اړتیا ده. اوس مهال په د فرهنګ په نوم باندې ډېر بد څه دود دی چې هغه زموږ د اصیلو فرهنګونو نه دی. هغه یو اجنبي فرهنګ دی، که هغه د توپک فرهنګ دی، که هغه د جنګ فرهنګ دی، که هغه د دغسې نورو بدبختیو فرهنګ دی، هغه زموږ فرهنګونه نه دي. زموږ د مینې فرهنګ، د خلوص فرهنګ، له انسانانو سره د هم کاری فرهنګ او دغسې ډېر زیات اړخونه دي، تر څو پورې چې موږ بیرته خپل اصلي فرهنګ ته ورستنېږو د دغسې غونډو اړتیا محسوسېږي.
دغسې لوی پروګرامونه چې د کلتور په اړه کېږي هغه تا تر کابل یا تر زین لوی خارونو محدود وي په ولایتونو کې دغه سي پروګرامونه ډیر نه کیږي څنګه کې دي چې دغه سي پروګرامونه چې په پغمان کې وشو یا په بل لوی خار کې کیږي هغه دي په لرو پرتو سیمو کې هم وشي یا په داسې لری ولایتونو کې چې هلته دغه سي پروګرامونه نه کیږي
موږ چې څه کال په پغمان کې کوم جشن ول منځ د هغه یو څه محدود وو موږ به چې تیر ځل کوم جشنونه منځل فرهنګي جشنونه به وو په هغه کې بزمنګه ولسی لوبې به وي په هغه کې بزمنګه د ولس ډیر زیات هغه اړخونه چې به وو هغه به مو راخسته کاغذ منګه د ولس لاسي صنایع وي که دغه سي نور اړخونه به وو دا به ټول نندارې ته وړاندې کیدل اما سه کالی مونگ یوازی پا دغا پینزه و شیانو بانده منحصر پاتی کرد دغا سی پروگرامون و ولایتونو تا غزول یو خو امنیت تا ارتیا لری چی پا ولایتونو که بد بختانه امنیتی وزا پا آغا آغی که نده چی دغا سی پروگرامون دی بکی ون منزل سی ال تا جنگ دی پا ولایتونو که ال تا توپک دی ال تا خلق چوک نپریدی چی پا دغا سی ازاد فضا که چی مونگ پا پغمان که کلتوری جشن ون منزه و موسیقی بکی و پا ولایاتو که دهم وی. البته هر کار همت او کار غواړي په دې اړه یو څه ملګرو کوششونه وس روان کړي دي چې باید دغه غونډه دغه سي جشنونه ولایتونو ته وغځيږي خو په آینده کې به ګورو ممکن دا دغه سي جشنونه په ولایتونو کې کول خصوصا په دغه سي ولایتونو کې چې هغه ته امنیتي وظیفه نه وي ممکن نه ده یا په ټوله کې وو به وایي چې ستونزمنه ده
تاسو یادونه وکړه چې تیر کال ځینې ولسی لوبې وشوې او همداسې افغاني توکي نندارې ته وړاندې شول سږ کال ولې دا نه و پکې
سږ کال خو وضعیت داسې و چې یو خو زموږ باندې دغه وخت ډېر لنډ تنګ و موږ ونه سو کولای چې له هغو خلکو سره چې په بازار کې لاسي صنایع خرڅوي او پلوري هغوی سره خبرې وکړو په دومره لنډ تنګ وخت کې هغوی دې ته آماده کړو چې راسي خپل لاسي صنایع او دغسې هغه لوبی چې زمونږ ولسی لوبی دی زمونږ د پرسکه بوسکشی دا ک تیر غرزونه دا دغه سړي دی لوبی دی چې هغه زمونږ ولسی لوبی دی مونږ د وخت د کمښت په اساس باندې ونس وکولای چې هغه اړخونه چې د افغاني فرهنګ ډیر قوي اړخونه دی هغه ننداره ته وړاندې کوم هوډ لرو چې پراتونکي کې کله مونږ دغه سې جشنونه په همدغه ځایونو کې جوړو نو مونږ به دغه اړخونه ته پکې پوره پاملرنه کوو او دا به هم ننداره ته وړاندې کوو
د دغه سې لویو پروګرامونو تنظیمول ډیر کار غواړي مثال مونږ ډیر کال لیدلې چې غونډې نامنظمې شوې دي یا یو برخه پاتې شوې ده ځینې نورې ستونزې رامنځته شوې دي تاسې چې کله غونډه جوړوله څنګه مو تنظیم کړه چې دغه ستونزې پکې نه وي
غونډې جوړول واقعا چې ډیر زیات ستونزمن کار دی خصوصا دغه سې پراخه جشنونه جوړول دا ډیره ستونزمنه ده موږ د دې جشن د جوړولو لپاره تقریبا له دوه میاشتو نه آمادګي نیولې وه هره ورځ به مناسبه کوله د کوم ملګری چې په دې کې ډیر زیات دخیل وو هغوی به هره ورځ سره مشورې او سلا کولې چې په کوم اړخونو باندې ډیره توجه وسي له میلمنو سره څنګه هغه وسي څنګه د هغوی قدردانی وسي د ډوډۍ بندوبست څنګه وسي هلته چې کوم مسلین راځي په کوم وخت کې باید هغه وي خلک څنګه وي خلک بور نه سي د هغه برخې باید څومره وي د تمثیل برخې څومره حد کې وي مشاعره باید څومره وي شاعران خفه نه سي دا واقعا ډیر زیات کار غواړي موږ او زموږ ټول ملګرو په ډیر تدبیر سره وکولای شو چې پرله پسې هلو ځلو باندې کار یې وکوو د دې لپاره یو منظمه پلان ګذاري وسوله او دغه پلان ګذاري د جوړولو پر اساس باندې موږ وکولای شو چې دغه سې غونډه تنظیم کړو
په نورو وطنونو کې چې دغه سې کلتوري غونډې جوړېږي هغو غونډو ته بهرني میلمانه هم رابلل کیږي چې خپل دغه کلتور نورو ته هم وښيي چې موږ دغه څه لرو دغه څه کوو آیا د پغمان کلتوري جشن ته هم له بهره میلمانه راغلي وو
دغه جشن ته موږ یو تعداد بهرني میلمانه چې هغه د سفارتونو وو او موږ سره یې په مخکې پروګرامونو کې شرکتونه کړي وو هغوی دعوت کړي وو خو متاسفانه د امنیتي وضعیت د خرابوالي له وجې هغه خلکو زړه ښه نه کړ چې په دغسې پروګرامونو کې ګډون وکړي البته زموږ لری ولایتونو څخه ل کوزی پښتونخوا څخه ل کوټې څخه او ل کراچۍ څخه چې پښتانال ته میش دی غوی راغلی وو په ګڼ تعداد کې لمون سره په دغه جشن کې ګډون وکاو او تر ډیره برخه واخیسته سندرغاړي راغلی وو ل کوزی خوانه لیکوالانو شاعران راغلی وو شعرونه یې وارول مبصرین راغلی وو چې هغوی په فرهنګ باندې تفصیلي خبرې اترې وکړلې او زموږ غونډې ته دغه جشن ته ډیره ښکلا وروبخله
یوانی وکه دا هم و چې په دغه جشن کې میرمنې ډېرې کمې وي آیا تاسې کمې میرمنې راغوښتې وي کنا ډیر مراغخت وی خو کم راغلی وی
مونږ ډیر توجه وکړل چې مونږ دا څه ډیر تجربه کړی دی په تیرو پروګرامونو کې دا مونږ تجربه کړی دی چې عموما د ښځو شتون په غونډو کې او دغه سي فرهنګي جشنونو کې ډیر زیات کم وی مونږ دا ځل هڅه وکړل حتی ترانسپورت مو ورته برابر کړ چې هغه میرمنې چې ترانسپورت نه لري مونږ یې له ښار یوسو په پغمان قصر کې ښکته کړو هلته له جشن څخه خوند واخلي په جشن کې ګډون وکړي او بیرته یې راولو خو متاسفانه چې نجونو ونس وکولای زړه یې ښه نه کړ چې د پغمان په دغه کلتوري جشن کې له موږ سره ګډون وکړي واقعا دا زموږ لپاره یو خواشینوونکی ده موږ به په راتلونکي کې د دې لپاره یو منظمه پلانګزاري کوو هڅه به کوو چې هغه تعداد چې د ښځو لازم دی په دغسې جشنونو کې له موږ سره ګډون وکړي
دغسې کلتوري جشنونه یا غونډې یوه یا دوه ورځې وي یو څه وویل شي یو څه وشي بیا ورپسې ډېر څه نه وي وروسته چې دغه مسایل تعقیب شي په پغمان کلتوري جشن کې چې د کلتور د ودې په اړه څه وویل شوه یا کوم کارونه وشوه آیا هغه به وروسته تعقیب هم شي ځینې کارونه به وشي که نه هغه جشن ختم شو او هر څه ورسره ختم دي
عموما دغه جشنونه او کومې غونډې چې کېږي دا په افغاني ټولنه کې همدغسې تر ورځو پورې محدود پاتې کېږي خو او په هغې زبان سترګې هم پټېدی نه سي د رسنیو له لارې چې پراخ پوښښ ورکړل سه او تر خلکو پورې د دغه جشن انځورونه او خبرې د مشرانو ورسېدې دا د خلکو په ذهنونو باندې او د فرهنګ په وده کې ډېر تاثیر ګذاره دي دا د هغو خلکو چې هغوی پر جنګ باندې د جنګ په فرهنګ باندې باورمند دي هغه خلک چې د تشدد په فرهنګ باندې باورمند دي او هغه خلک چې د جهل په فرهنګ باندې باورمند دي هغوی د علم خواته هغوی د عدم تشدد خواته او هغوی د سولې د فرهنګ خواته سوق کیږي او دا پې خامخا یو څه تاثر کوي زموږ دغه جشنونه دا تعقیبي دي یعنې پرله پسې دي هر کال دا جشن نمانځل کیږي او هڅه دا ده چې راتلونکي کلونه موږ دغه اوس چې کوم جشنونه په کوم انداز نمانځلي دي په راتلونکي کې تر دې ښه ونمانځو او تاثیرات یې په ټولنه باندې ډېر قوي وي
پستر گڑوں پا غبو کن سے آراؤ شال منگی آیا پستر گڑوں پا غبو کن سے آراؤ شال منگی آیا جب گم سے چھونا Yeah. شهیدان تجلی یارا.